دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل روسی سیال سرګی لاوروب ته هغه پیغام سپارلی چې افغان ولسمشر د روسیې ولسمشر ته استولې دی. محمد هانی پاتمر نن په مسکاو کې خپل روسی سیال سرګی لاوروب سره تر خبرو وروسته په ګډه خبری غونډه کې دا څرګندونه وکړي. اتمر وویل د ولسمشر اشرف غنی په پیغام کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د دوستانه اړیکو او ملګرتیا لپاره هیله څرګنده شوې. لاوروب په دې خبری غونډه کې په افغانستان کې د نامنیو په تیره د داعش ډلې د فعالیت او د مخدره موادو د قاچاق له کبله اندېښنه وښوده. امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو هغه ځانمرګې وژلې چې غوښتل یې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ځانګړو سرتیرو پر یو عملیاتي مرکز موټر بم برید وکړي. پېښه نن د ارغنداب ولسوالۍ په جیلاهور سیمه کې سهار وختي ترسره شوې. د 215 اتل قلي اردو ویان جګړن محمد صادق عیسی امریکا غک ته وویل چې وروسته موټر بم چاودنه کړي چې پر مهال یې دو افغان سرتیری ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د چاودنې شدت دومره زیات و چې د کندهار ښار په ګډون یې تر لرو سیمو پورې غږ اورېدل شوی. امنیتي سرچینې وایي چې تر چاودنې وروسته جګړه هم شوې او تر سهار 5 بجو پورې دوام درلود. ارغنداب ولسوالۍ له تیرو 4 میاشتو راهیسې د سختو جګړو شاهده سیمه ده چې 2 اونۍ وړاندې په کوهک سیمه کې هم د پولیسو پر یو مرکز د هموی ټانک په وسیله ځانمرګې برید شوی. د یادې ولسوالۍ ډېرې کورنۍ د جګړو له ویرې له خپلو سیمو څخه کډوالی شوي. د 215 اتل قلي اردو چارواکي هم وایي چې د ارغنداب په ولسوالۍ کې د ګډو افغان ځواکونو تصفیوي عملیات له تیرو 2 ورځو راهیسې پیل شوي چې له مخې هره ورځ له 500 څخه تر 600 پورې د سړک غاړې ماینونه له منځه وړل کېږي. خپله وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ د پیښې په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ور هغه خوا پر جدي مسایلو ورټول کړي خو د طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. دغه غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت پلاوی لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری بیګال ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د دولت مذاکراتي پلاوی به پر اروانو بحثونو کې د اوربند پر ټینګښت تمرکز وکړي. نادری دا وکړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي پلاوی لپاره لومړیتوب د جګړې ودرول دي خو وسلوال طالبان د خپلو نورو بندیانو ازادي دل غواړي. طالبانو د نادری د ادعا پر وړاندې خبرګون نه دی ښودلې. د پاکستان ستري محکمې مرکزی حکومت ته د ټولنیزو رسنیو د څار لپاره د دغه هیواد موجودو اصولو د راتلونکي اپریل میاشتې تر 2 مینیټې پورې د بدلولو او ستري محکمې ته د راپور ورکولو امر کړی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د تیر کال په نومبر میاشت کې دغه اصولو پر ضد د پاکستان د آزادو خبریالانو اتحادیې او د بشري حقونو فعالانو ستري محکمې ته درخواستونه ورکړي وو. د بشري حقونو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي دغه حکومتي اصول د بشري حقونو او د رای د اظهار پر ضد بولي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر میشل باچلت د سعودي عربستان پر شاهي حکومت د بیان د ازادۍ د درناوي کولو غږ کړي. میرمن باچلت د جمعې په ورځ تور ولګولو چې په دغه هیواد کې خلک په ناحق نیول کیږي. د رویټرز خبری اژانس وایي چې میشل باچلت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې دغه غوښتنه کړې. د بشري حقونو ځینې ډلې د سعودي په حکومت د بیان د ازادۍ د محدودولو او همدغه راز په دغه هیواد کې ښځې له یو شمېر مدني حقونو څخه په بې برخې کولو تورنوي. د سعودي حکومت په تیرو کلونو کې ځینې هغه مدني فعالان نیولي چې ظاهرا یې د سعودي عربستان د حکومت په ضد څرګندونې کولې. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایی بریدونو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د روانې میاشتې د راکټي برید په ځواب کې پر سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن لدی بریدونو یوازې 2 ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران حکومت د رسمي وی پانی د راپور لمخې ظریف له خپل سیال فیصل مقداد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لوی دیزوال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته وه. پینټاګان وایي په نننی برید کې چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لومړنی پوځي اقدام و د سوریه او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخه ډیر تاسیسات منخه شول. پینټاګان ادعا کوي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو ملیشو ډلو، کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا مرکزونه دیره و. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې بحث وکړه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د بحرین د دولتي اژانس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو حکومت هڅه کوي چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې موافقه بیرته برحاله کړي. له دې وړاندې د خلیج هیوادونه او اسرائیل د ایران پر اټومي موضوع په مخکینیو ورټولو مذاکرو کې داخل نه وو او د ایران پر اهدافو شکونه درلودل. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحدو عربي اماراتو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا اعادې موافقه لاسلیک کړي. د برېټانیا ستري محکمې د هغې مریمن غوښتنه رد کړه چې په تند ځوانۍ کې له داعش ډلې سره یو ځای شوه او سوریه ته ولاړه. په برېټانیا کې زیږېدلې شمیمه بیګم چې اوس 25 کلنه ده په 2015 کال کې له دوو ټولګیوالو سره سوریه ته وتښتېده او هلته د داعش له یوه جنګیالي سره واده شوه. محکمې د دې غوښتنه ځکه رد کړه چې وایي نوموړي د برېټانیا لپاره امنیتي ګواښ پېښوي. د برېټانیا دولت په 2019 کال کې د شمیمه تابعیت سلب کړ، خو نوموړي چې اوس مهال په سوریه کې په یو توقیف ځای کې اوسیږي برېټانیا ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده څو د محکمې دا پرېکړه وننګوي. استیناف محکمې د شمیمه دا غوښتنه ومنله، مګر سترې محکمې په یو حکم کې چې نن اعلان شو دا پرېکړه رد کړه. خو په عین حال کې یو ویل چې دا کولی شي له هېواده بهر دا پروسه پر مخ بوزي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی وی د افغان حکومت سولې د لارې نقشه یوازې له طالبانو سره خبرې نه، بلکې له نړۍ ضمانت اخیستل هم دي چې هیڅوک حق نه لري افغانستان کې مداخله وکړي. له بل خوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د طالبانو پر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو بندیزونو ملاتړ کړی او دا بندیزونه د سولې د هڅو لپاره ضروري ګڼلی دي. په دې اړه پاموکې د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمې په مازیګر پارک کې د ځوانانو د یو شمېر اساسو سره په کتنه کې ویلي چې سوله هیله نه بلکې یو هدف دی او د پلي کېدو لپاره یې حکومت د لارې نقشه جوړه کړې ده. درګ لوخا په یو خبره شوې اعلامیه کې جمهور رئیس غنی له کوله ویل شوي چې د یوې ټولنې بنسټیز حق په سوله کې ژوند کول دي، خو څلوېښت کاله کېږي چې له افغانانو دغه حق غصب شوی. جمهور رئیس غنی ویل چې د افغان حکومت د سولې لارې نقشه یوازې له طالبانو سره خبرې نه، بلکې له نړۍ ضمانت اخیستل هم دي چې هیڅوک حق نه لري چې افغانستان کې مداخله وکړي. جمهور رئیس غنی ویلي چې سولې ته ملي، سیمه ییز او بین المللي چاپېریال چمتو شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا څرګندونې له افغان سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې په باب د تیرو ورځو د سلام مشورو وروسته کړي دي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان میناپال وایي چې جمهور رئیس غنی د جهادي او سیاسي مشرانو سره په روانو سلام مشورو کې د سولې په اړه د اجماع پر اساس کولو کې بریالی شوی دی.
هیواد په اوسنیو شرایطو کې ډېر زیات سیاسي اجماع ته ضرورت لري. د نیکه مرغه ولسمشر په دې باندې توانېدلی دی چې د سولې په برخه کې د سیاسي شخصیتونو سیاسي اجماع رامنځته کړي.
خاغلی میناپال ویل چې دا سلام مشورې به نورې هم دوام ومومي. افغان کارپوهان د سولې په باب د افغان حکومت او د سیاسي او جهادي مشرانو ترمنځ اجماع یو اړتیا ګڼي او وایي چې دا یو ښه کار دی چې باید ډېر پخوا شوی وي. خو د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانګزی وایي چې په یو شرط چې دا رښتینی سلام مشورې وي
او دا به وروسته د 20 کلونو وروسته یو ښه اقدام. اما زه فکر کوم چې متاسفانه هغه سیاسیون چې اوس د ارګ په محور کې ګرځي دوی په تېرو کې هم د سیناستې ولاړې کړې نور ممدارانو سره یو دایمي حالت لسته لیدلی دی. اجماع او له بلې خوا نه متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غني په تېر حکومت کې اوسني حکومت په دواړو دورو کې د ارګ او سیاسینو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه وه. ډېره مسافر او منسسې بلې خاطرې وجود لري. زه هیله منم جمهور رئیس دا توانایي ولري چې دا اجماع رامنځته.
جمهور رئیس غني د سولې په اړه د ملي اجماع د رامنځته کېدو لپاره دا هڅې په داسې حال کې چټکې کړي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د دوام څخه ملاتړ کړي او دا بندیزونه د سولې د اسو او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره مهم ګڼل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې خغلی محب د پنځمې ورځې ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د غړو سره په انلاین باندې خبرو کې ویلي چې طالبانو نړیوال ټولنې سره خپلې تیرې ژمنې ماتې کړې دي. حمدالله محب ادعا کړې چې د ژمنو سره سره خوشي شوي د طالبانو بندیان بیرته جګړو ته مخه کړي او په افغانستان کې په بیساري ډول تاوتریخوالي زیات کړي او همدې د سفرونو د معافیت د امتیاز څخه په ګټه اخیستنې په دوها کې د خبرو پر ځای سفرونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټه چې اوس مهال هند د دې کمیټې ریاست په غاړه لري، ناروی، ایرلند، کینیا او مکسیکو یې غړیتوب لري، چې د 1990 میلادي کال راهیسې پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څارنه کوي. طالبانو تر اوسه حمدالله محب څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو طالب چارواکو د طالبانو په یو شمېر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه د سولې په لاره کې د یو خنډ په توګه یاد کړي او د دغې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیقزاد او مرستیال یې په واشنګټن کې د افغانستان د سفیرې میرمن رویا رحماني سره د سولې د هڅو په باب خبرې کړي. د جمعې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت د ټویټر په پاڼه لیکل شوي چې په دغه کتنه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې پر تړون د بیا غور او د افغان حکومت د دریځ په باب بحثونه شوي. د بلې خوا پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوزی اسلام آباد ته تللی او د پاکستان د نورو چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پارلمان رئیس سره په جلا جلا غونډو کې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا په نبراسکا پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څنګ مشر شیرجان احمد زیوی په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی توافق په کامل شکل عملی شوی نه دی. ښاغلی احمد زی زمونږ همکار وحید الله فیضی سره په مرکه کې ولیدی چې په یو کال کې د افغانانو د تمه خلاف کارونه وشو.
متاسفانه خلاف د افغانانو د توقع دغه تړون چې امریکا سره طالبانو کړی او پرمختګ ونه کړ. تر دې دمه پورې باید تاوتریخوالی نهایي کم شوی وی. امریکایان خپل وعدې په اساس وتی وی. طالبانو د بهرنیو افرادو او کړیو سره خپل اړیکې اعلان کړې وې چې قطع کړې دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیئت سره یې په ښه نیت د افغانستان د سولې لپاره او یو اوږدمهاله اوربن لپاره خبرې کړې وې او نتایج یې پرملا شوي وې. خو متاسفانه هغه اهداف یا هیلې چې افغانانو ته دی تړونو درلودلې هیڅ ترلاسه نه شوې، بلکې دا خطر اوس د تړون اوس خطر سره هم مواجه کړی دی چې کېدای شي له منځه ولاړ شي، په خاص توګه د امریکا د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره، ځکه د امریکا نوې اداره په دې باور نه لري چې طالبانو په دې تړون کې چې کومې وعدې کړې وي هغه یې پوره کړې دي. نو ځکه هم دوی د تړون ته لسره کتنه کوي او زه فکر نه کوم چې د مې د اولې د دې کال د مې د اول نیټې نه مخکې دوی خپل پوځیان د افغانستان راوباسي او یا نور پرمختګ وکړي. نو فکر کوم چې دا تړون متاسفانه افغانستان ته هیڅ ښه شی نه دی راوړی. یوازې دومره وکړل چې دواړو خواوو یو څه زندانیان خوشی کړل چې خپل کورونو ته ستانه شي او داسې دعوی کوي چې د طالبانو اکثره زندانیان بیرته جګړې ته ستانه شوي دي. جګړه یې نور هم تیزه کړې ده چې په نتیجه کې عام ولس له منځه ځي، عام ولس وینه تویوي او عام ولس ته یو نتی پیښیږي.
امازه څه اوس نه خرڅه کېږي چې دا تړون توافق باندې عمل نه شوي نو اوس به څه کېږي؟
زه فکر کوم د تړون لپاره نړیوال او طالبان بالخصوص د لوبې یا د موضوع دخیل زی دخل اصلي کسانو سره خبرې کوي چې هغه د افغانستان حکومت چې دی متاسفانه د تیر تړون کې بالکل له یاده غورځول شوی او امریکا تیر ادارې د افغانستان حکومت سره هیڅ خبرې هم نه وکړي. تړون یې یو اړخیزه نه یوازې امریکا د افغانستان حکومت نو شامل کړي، بلکې نور اعترافي هیوادونه هم په دې کې په پراخه توګه نو شامل کړي، څنګه چې باید کېدای. لکه ناتو سره یې هغه ژورې مشورې نه وکړي، د اروپا نور هیوادونو سره یې مشورې نه وکړي. یوازې د امریکا د داخلي سیاست د انتخاباتو د لپاره د لاسرړنو په اساس و، نه دا چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. نو زه فکر کوم د تړون سره باید ټول ډلې له سره وګوري. که طالبانو هدف لري چې افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، دوی په دې پوهېدل چې دا یو طرفه تړون دی. نو زه فکر کوم دغه موقع ده چې ښه نیت ثابت کړي دوی د افغانستان ولس لپاره، ځکه دوی که غواړي بېرته افغانستان ولس سره یو ځای شي او د حکومت کې داخل شي افغانستان ته خدمت وړاندې کړي، نو دا مهمه ده چې ښه نیت لا وښایي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس د 2020 میلادي کال د مارچ په میاشت کې عراق ته په درې ورځنی رسمي سفر ځي. په داسې حال کې چې عراقي عیسویان د پاپ سفر ته سترګې په لار دي، هغوی په عراق بیرته د تشدد د پیښو د زیاتېدو په سبب د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندېښمن دي. له عمان نه د امریکا غږ د خبریال ډیل ګاولک د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
روان میلادی کال د مارچ له 15 نه تر اتمه پورې عراق ته د نړۍ د کاتولیک فرقې د مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس پلان شوی سفر له هر بابته یو پیچلی سفر ګڼل کیږي. نه یوازې دا چې په عراق کې د کورونا د کوینس اوبا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي، د تشدد او مرجوبلې کچه هم د تیرو څو هفتو په موده کې زیاته شوې، خو د عراق د عیسویانو فرقه چې شمیرې د پخوا په نسبت کم شوی دی وایي چې د پاپ د سفر ته د خپل روحي او مورال د لوړولو په خاطر ضرورت لري. په عراق کې د عیسویانو شمیر د پخوا په پرتله کم شوی دی. نوموړی غواړي چې عراق ته دغه سفر په دوران کې اسلامي نړۍ ته هم د ښه نیت او دوستۍ لاس ور اوږد کړي. د کورونا د کوینس وبا له خبرېدو وروسته د تیرو 15 میاشتو په موده کې دا یو بهرني هیواد ته د پاپ فرانسیس لومړی سفر دی او همي دا سفر د آسماني صحیفو د نزول خاورې ته یو مهم او تاریخي سفر ګڼل کیږي. پاپ فرانسیس څو ځله په خپل خطبو کې د عراق د عیسویانو او یزیدی فرقې وګړو د ژوند د بد حالت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. دواړو فرقو ته د داعش د وسلوالو سره د جنگ په دوران کې زخ زیات مالی او ځانی نقصانونه اوختی دي. په عراق کې د ختیځو عیسویانو د اسوریانو د فرقې پادری امانیول یو کاهنا امریکا غږ ته ویل چې دا وخت په عراق د 150,000 او 400,000 ترمنځ عیسویان ژوند کوي. د پادری یو کاهنا په باور که څه هم چې د پاپ د امنیت په باب اندېښنې موجودې دي، خو د عراق حکومت د هغه د امنیت ساتلو ذمہواري په غاړه لري. عیسویان د سفر ته ډیر خوشبین دي، د هیلې او امید علامه ګڼي. اوبا د خبرېدو باوجود عراق ته د هغه د سفر د خواخوږۍ او همدردۍ علامه ګڼي. موږ دعا کوو او هیله لرو چې سفر به په امن کې پای ته ورسیږي. پادری یو کهنا د عراق په شمال کې د کرشن ایډ ګروپ نوم یو خیریه مؤسسه چلی. دا مؤسسه د عراق د نینوا ولایت په دښتو کې له هغو په زرهاو بې کوره شوو عراقیانو سره بنیادي مرستې کوي چې د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ د جنگ په دوران کې تېښتې ته اړ شوي وو. د عراق د عیسویانو د جنگ نه مخکې د ټول نفوس صرف له نیمې نه کمه برخه بیرته خپلو اصلي کورونو ته ستانه شوي دي او یو زیات شمیر نورې د عراق په شمال کې د کوردانو تر کنټرول لاندې علاقو کې په کمپونو کې اوسیږي او یا خارج ته تللې دي. عراقي عیسویان د هغو وسلوالو شیعه ملیشو نه هم تل په ویره کې دي چې د هغوی کورونه او جایدادونه په زور نیولي او قبضه کړي دي. پاپ به د خپل سفر په دوران کې د عراق تاریخي ښار موصل ته هم سفر وکړي. دغه تاریخي ښار د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو او حکومتي قواو ترمنځ د خونړیو جګړو په نتیجه کې تر زیات حده پورې تباه شوی دی. په تباه شوو ځایونو کې د نوري تاریخي جماعت او د اور لیډی اف د اور په نوم د عیسویانو یو زړه کلیسا هم شامل و. فرانسوی پادری ډومینیکن اولیغار پاکیولین چې د جامع جماعت او د کلیسا د رغولو د پروژې سرپرستی په غاړه لري، امریکا غږ ته ویل چې د عراق د مسلمانانو، عیسویانو او نور مذهبي اقلیتونو د ګډو کوششونو او ملاتړ ستاینه کوي.
We know that it will be a challenge for everybody to rebuild trust among persons.
چې هر څوک له چیلنج سره مخامخ دي. د وګړو ترمنځ د باور او اعتماد د فضا را ژوندې کول تر ټولو زیات اهمیت لري. واحد او لا یزال خدای باندې یقین لرو. پاپ د عراق د شیعهګانو د ستر مذهبي مشر آیت الله السیستانی په شمول د عراق د مختلفو مذهبونو د مشرانو سره له ملاقات نه علاوه د اور په تاریخي ښار کې په ګډه دعایا غونډه کې هم وینا وکړي. د اور په تاریخي ښار کې په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې اولډ ټیسټامنت یا لومړی آسماني صحیفه نازل شوی وه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځمې پورز ویل له هغه وخت چې د لوړ مراسم پر ځای شوی تر اوسه 50 میلیونه شاته واکسینونه خلکو ته لګول شوی دي. نو موري په داسې حال کې دغه څرګندونه وکړه چې په امریکا کې د کورونا وایروس لامل د وژل شو شمیر تر 1500 اوخته دي. نور تفصيل پر پورت کې اوري.
ولسمشر جو بایدن د پنځم بي پورز د خپل ادارې د هڅو سرعت ول منځله چې په ودی شوز کې امریکایانو ته د کووید 19 50 میلیونه دوز واکسینونه ورکړي دي. بایدن د خپل ادارې په پیل کې ژمنه وکړه چې سلو ورځو کې 100 میلیونه دوز واکسین امریکایانو ته به ورسوي. دا د هغه د هدف نیمایي برخه ده.
د تیر حکومت د ګډوډیو سره سره چې موږ ته راپاتې دي، موږ په سم مسیر روان یو.
له 15 میلیونو څخه ډیرو امریکایانو د فایزر یا مودرنا کمپنیو ته چې واکسینونه لومړی دوز ترلاسه کړي او څه باندې 60 میلیونو دواړه دوز اخیستي دي. دریم واکسین هم منځوري ته نږدې دی.
The FDA approves the use of this new vaccine.
کله چې امریکا د خوړو او درملو اداره یا FDA د نوي واکسین کارول تایید کړي، موږ پلان لرو هر څومره ژر چې د جانسن ان جانسن کمپنی اماده کړي دي، موږ یې په چټکۍ وویشو.
جانسن ان جانسن can make it.
د مودرنا او فایزر واکسینونو برخلاف جانسن ان جانسن واکسین ضرورت نه لري چې په ډیر سړه هوا کې وساتل شي او یوازې یو دوز به ورکړل شي. یاد شرکت ویلي چې دوی به د مارچ تر پایا پوری 60 میلیونه دوزا آماده کړی. ولسمشر بایدن ویلی چې د اپریل یا می میاشتو پوری به د امریکایانو د ضرورت څخه ډیر واکسین چمتو وي، ځکه یو شمیر امریکایان د واکسین کولو څخه ډډه کوي. د بایدن اداره په پام کې لري چې د واکسینونو په اړه د پوهاوی کمپاین پیل کړي. د جانسن پهانتون استاد وی
is also rampant in those populations that we need to target the most.
غلط معلومات ورکول په هغه وګړو کې هم ډیر دی چې موږ باید ډیره پاملرنه وته وکړو. په دې کې افریقایي امریکایان او لاتینی امریکایان هم شامل دي چې د لسیزو ناوړه ګټه اخیستنې او د لګکیو ډلو سره د ناوړه چلن له امله په روغتیایي رسمي سیستم باندې په تاریخي لحاظ شک او بی باوري لري.
بایدن د امریکا د والیانو سره په عملی توګه د پلانونو په حق له هم لیدلی چې د واکسین ویشلو لړۍ دی نور هم ګړندۍ کړي. د هڅونکي خبرونو سره سره په دې ونی که د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس لکبل د مړو شویو کسانو شمیر 1500 ته ورسید. ولسمشر بایدن د مړو شویو کسانو ته د درناوي لپاره په سپینه ماڼۍ کې شمې بلې او چوپتیا یې غوره کړه. ګالیا رانا نورسانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، د فرا مدني فعالین او د پولیو واکسین په ګټو پو خلک وایي چې په ټولنه کې د هر کورنۍ غړي ته پکار ده چې د خپل ماشومانو کورنۍ په هدف واکسین کوونکي په کلو باندې کې د خپل کورونو تر دروازو ورسي. بل خو د فرا اړوند روغتي چارواکي بیا وایي کاول سونه غواړي چې ټول تر 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي، نو دوی باید په ولسوالیو او کلو کې هم د واکسین ګرځنده کمپاینونه تطبیق لپاره زمینه برابر کړي. نورحال د خوشحال زلان پر رپورټ کې.
د فراه ولایت اوسیدونکي پولیو واکسین و ګړنیز پروګرام بولی او د ټولنې هر غړی د پولیو واکسین کمپاینونو سره د همکارۍ په ډګر کې مسؤل ګڼي. د فراه مدني فعال احمد صادق مختاری وایي په ټولنه کې د هرې کورنۍ غړو ته پکار ده چې یوازې د خپلو ګلالیو ماشومانو د ژغورنې په موخه واکسین کوونکي په کلیو او بانډو کې د خپلو کورونو تر دروازې پورې یوسي ترڅو په راتلونکي کې د ګزان له خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورل شي.
هغه دل چې د دوی د کار مخنیوي کوي همداشان د دوی د کار مخته خنډونه جوړوي. زما غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو او د خپل سیمې اوسیدونکو د ژوند ژغورلو لپاره د واکسیناتورانو ته د واکسین کولو اجازه ورکړي ترڅو موږ یو د پولیو نه خلاص افغانستان ولرو.
د فراه اوسیدونکي هم د پولیو واکسین تطبیق ډیر اړین بولي ځکه په وینا یې په هغه کلیو کې چې پولیو واکسین تطبیق شوی هلته هیڅ وخت د ګزان کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې او په هغه سیمو کې چې د ځینو ننګونو له امله پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی هلته تل ماشومان په ګزان ناروغۍ اخته شوي دي.
ملاله ونګم د فراه ولایت اوسیدونکي منو زما غوښتنه ده چې په ډیرو سیمو کې د واکسین کاروبار بند یا په ډیر ولسوالیو کلي کې د امنیتي ستونزو له امله د واکسین کارکوونکي نسي کولی چې هلته ولاړ شي ماشومان ته واکسین ورکړي. نو زما پر ټولو پراویوالو غږ دی دغه چې خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې په ډیرو سیمو او ولسوالیو کې چې واکسینونه نشته ډیر
ماشومان په لچ سوي دي. په همدې حال کې د فرادي امیروختي مشر عبدالجبار شایق بیا وایي ک ولسونه غواړي چې ټول تر 15 کلونو شکته ماشومان واکسین سي نو دوی باید په ولسوالیو او کلیو کې د واکسین ګرځند کمپاینونو تطبیق لپاره زمينه برابر کړي.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غک سرمقاله ده.
انسانی قاچاق د امریکا لپاره په بارانه پالیسۍ کې دواګوندیزه اندېښنه ده. په حقیقت کې دغه کال د جمهور ریاست د انتقال هم د ملي غلامۍ او د انساني قاچاق د میاشتې سره پیل شو چې امریکا یې د تیرو یو لسو کالو لپاره د جمهور ریاست په اعلامیې سره لمانځي. د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان د افتتاح په ورځ وکړ. په حقیقت کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د بشری قاچاق په باره کې د امریکا پالیسۍ د لینکن کلونو ته ورسوله. د فقید جمهور رئیس د آزادۍ د ژمن نه د څه باندې 150 کلونو نه وروسته د اټکل له مخې 4.9 میلیونه کسان په درسته نړۍ کې د بشری قاچاق کوونکو لخوا استثمار شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه کله چې د ملي ازادۍ د ورځې په حیث د 2023 کال د فبروري لومړۍ نیټه غوره کړه. د مثال په ډول د بهرنیو چارو وزارت په شخصي انساني قاچاق کولو د نښې ورکولو په راپورټ کې د افغانستان، برما، کیمرون، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، ایران او عراق په شمول یو شمېر هیوادونه لیست کړي دي. ماشومان استخداموي چې د عسکرو په حیث خدمتو کې. البته راپورت دا هم ښیي چې تر یو حده پورې بشري قاچاق کوونکي په جنسي استثمار کې ابوخت دي. د مثال په ډول د نخې د ورکولو د راپورت په قول په کیوبا کې حکومت د شاقه ټول ډولونه یا جنسي قاچاق جنایت نه شمېري. په ایران کې د راپورت ورکولو په موده کې د حکومت پالیسي یا د استخدام کولو بڼه دوام لري. د ماشوم عسکرو نه کار اخلي. د حکومت د یوې بڼې چارواکي د معافیت سره د غټانو او ماشومانو د جنسي قاچاق کولو مرتکب کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په قول څه باندې 40 کاله پخوا د قاچاق کولو د قربانیانو د ژغورنې لایحه یا د 2000 کال TVPA د امریکا د ژمنې درناوی کوي چې په محلي او بین المللي توګه د معاصرې غلامۍ سره مبارزه کوي. دوه ګوندیز دغه قانون امریکا د همیشه ازادۍ په اساسي ژمنه ټینګار کوي چې د ازادۍ په اعلامیه کې درناوی شوی دی.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشد.